په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې پر هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل. لای اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان حکومت شاوخوا 60% کورني عواید ضایع کیږي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروان د خبرونو وړاندې کوي.
په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیونو واوښت. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د جولای د لومړۍ اونۍ په پای کې به د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي او سپینه ماڼۍ دا خبره ردوي چې ګنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استخباراتي معلومات ورکړی شوي و چې د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی نن آزادي رادیو ته وویل چې د سولې د مصالحې شورا د غړو شمیر به هم په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په اوومو په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمادګي نیول کیږي. البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي او په ځمن کې زه امیدوارم ان شاء الله چې په دغه یو دوه هفتو کې به د مصالحې عالی شورا ترکیب هم بشپړ شي.
ښاغلی فضلی هم داراز ویل چې ژر به د بندیانو درېدلې بهیر بیرته پیل او نهایي شي. سپین ماڼۍ دا خبره رد کړه چې ګنې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو چې د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته د انعام په توګه پیسې ورکړي دي. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي رئیس کیلیک مک انالني د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې د ورځې راپور ته په اشاره وویل نه ټرمپ او نه مایک پینس ته د روسیې د استخباراتو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا په اړه چا معلومات ورکړي دي. د امریکا پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په دې راپور باندې په غبرګون کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد وکاوه چې ولې اقدام نه وکړي. د ورسګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دوړ خواو ته مرجوب لا اوخته ده. د ورسګان د والی ویندوی زړګی عبادی نن آزادی رادیو ته وویل په دې نښته کې چې تیر شپه وشوه افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب لا اوخته ده.
تیر شپه د ورسګان مرکز ترین کوټ غرب سیمه کې او ختیځ لور خواته یو ځل بیا وسوال مخالفین خپل ډلې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وطنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسوال مخالفینو ته هم مرجو لا وخت دی چې دوه تنه وژل سوي دي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي.
په ورزغان کې د نخټي ورسته لدی شوی چې په ورستیو کې په راپورونو کې ویل شوی و چې ګنشمیر طالبان د ترین کوټ په لمنو کې راټول شوی چې پر دغه شار پراخه حمله وکړي. وسلوالو طالبانو د کندوز په امام صاحب ولسوالی کې پر امنیتي ځواکونو په برید کې څو تنه وژلي دي. د کندوز د والی ویندوی اسمت الله مرادی نن آزادی رادیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په دې برید کې چې تیر شپه د امام صاحب په مخمل کوڅې کې وکړ د سیمه ییز اردو څلور سرتیری او یو پولیس ورشل شوی او یو سرتیری ټپي شوی دی. خو یوې دولتي سرچینې د نوم د نشودلو په شرط آزادی رادیو ته وویل چې په دې برید کې اته سرتیری وشل شوی دي. د مرادی په وینا په دې نښته کې څلور طالبان هم وشل شوی دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکري طیبه څلور غړي نیولې دي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن آزادی رادیو ته په دې اړه وویل
بیگا د سرکانو ولسوالۍ د ناوې په دره کې د تروریستانو په یو مرکز باندې زمونږ د پولیسو د خاصې قطعې عملیات کړي. څلور نفره تروریستان هم نیولي دي او مختلفه سلاح زمونږ د پولیسو په راس ورغلې ده.
افغان امنیتی چارواکو په زلونو ویلي چې د پاکستان یو شمېر سختدریځي ډلې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېږي. د یوګانډا رسنۍ وایي د دغه هېواد یو شمېر اتباع چې په وروستیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې بند پاتې ول، تېره شپه خپل هېواد ته ستانه شول. دا کسان چې شمېر یې 132 تنه وو، د مصر د هوایي شرکت په الوتکه کې خپل هېواد ته ستانه شول. د راپور له مخې دغو کسانو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي ساتونکو په توګه دنده لرله. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې تر 10 میلیون واوښتي او له دې اوبا د مړو شویو کسانو شمیر هم شاوخوا 15 لکو ته ورسید. رویټرز خبري اژانس د خپلو شمیرو پر اساس نن یکشنبه وویل په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 10 میلیون او ورڅخه د مړو شویو شمیر 15 لکو ته رسېدلی. خو د امریکا جان هاپکنز پوهنتون په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیون کم شي. د امریکا د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوي مثبتې پیښې وروسته له دې ډېرې شوي چې په دغو سیمو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پیل شول. د امریکا د متحده ایالتونو په کالیفورنیا ایالت کې 2 کسان په ډزو وژل شوي او لږ تر لږه 4 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یوه مرکز کې شوې ده. د کالیفورنیا په ریډ بلف ښارګوټي کې د یوه روغتون ویان په پیښه کې د 2 کسانو وژل کېدل او د 4 نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله نن له انګلستان سره د مسابقو لپاره د هیواد ته روانه شوه. د پاکستان د کرکټ په لوبډله کې لس تنه هغه لوبغاړي نشته چې په وروستیو ورځو کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي اسهر علي وویل ټیم یې له کله چې په نړۍ کې کورونا وایرس خپره شوي لومړنۍ ټیسټ لوبه کوي.
دا هم د افغانستان د راتلونکو سلر ویساتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.22، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.22، مزار شریف کې به هم اسمان لمر وي د تودوخې لوړه درجه 3.5، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.5، او جلال آباد کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 8.9 اټکل شوی.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د هدفي وژنو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه یې د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړل.
متاسفانه دولت افغانستان در زمینه شناسایی عاملان تمرویدات ها و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر که در 13 سال هیچ گونه گام اساسی و عملی بر نداشته.
لیداری فساد سره د مبارزه د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت شاوخوا 80% کورنی عواید ضایع کیږي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو د تنظیم او د عاید تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق امار د نورو کلونو په اساس باندې دي.
یو شمیر افغان غره ختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته ختلو وروسته ځانونه د کابل له شکردرې غرونو ته ورسوي.
یک عشق خاص باید در بین کوه و کوهنورد وجود داشته باشد تا بتونه او را فتح کنند و الا این کار بسیار سخت و سقیلی می باشد.
کدیخ پروانی تر پایره سر ملگرتی آوکی دیزین و نور و موضوعات و پرده مو هم را پور نراغون کردیم. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د 2 کارکوونکو وژل کېدو وروسته دغه کمیسیون د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان استخباراتي او امنیتي بنسټونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورنوي او له حکومت غواړي چې د برخې ته جدي پام واړوي. اکرام الله اکرامي نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د بمی چاودنو په وسیله د هدفي وژنو زیاتېدو د خلکو د استازو او د بشري حقونو د کمیسون اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت په ځانګړي ډول امنیتي او کشفي بنسټونه د هدفي وژنو په مخنیوي او د پیښو د عاملینو په پیژندنه کې پاتې راغلي دي. د دې کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ د ملکي وګړو په نښه کول بشري جنایت بولي او وایي چې د دغه ډول پیښو دوام د اندېښنې وړ دی. دی وایي دغه ډول پیښې چې هغه کسان پکې پنخه کیږي چې په هیڅ کشمکش کې ښکیل نه دي یو وحشیانه عمل دی. له بده مرغه حکومت هم د دغه ډول پیښو په ځانګړي ډول د کمیسیون د کارکوونکو د وژنې د عاملینو په پیژندنه کې په تیرو 13 کلونو کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د دوه کارکوونکو وژونکي باید ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دا شان پیښو تر شا خطرناک مجرمین لاس لري چې د دوی په خبره له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون دوه کارکوونکي د کابل د احمد شاه بابا مینی اړوند سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې ووژل شول. تر دې دمه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو د حمله غندلې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي له دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د دوی کارکوونکي په ورته پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ وایي خو حکومت یې د عاملینو د نیولو په برخه کې عملي ګامونه نه دی اخیستي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د هدفي وژن عاملین تروریستي ډلې او بندونه یادوي. د ولسي جرګې غړی عبدالعزیز حکیمي په ټینګار سره وایي که حکومت د هدفي وژنو مخه ونه نیسي نو د دغه ډول پیښو مسؤلیت ورګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د هدفي وژنو د عاملینو د پیژندنې په برخه کې ستونزې شته، خو د دې وزارت ویان طارق آریان وایي چې په وروستیو اونیو کې د هدفي وژنو په پیښو کې کموالی راغلی دی. دی وایي دا د تروریستانو د تاوتریخوالي څپه ده چې ترسره کوي. دغه شان لوی جرمي شبکې هم هڅه کوي چې تروریستي حملې ترسره کړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوې طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې به د کابل په وضعیت کې بدلون راشي. وسلوالو طالبانو په هدفي وژنو او د ملکیانو په مرجوب لکه خپل لاس لرل رد کړی دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ډول پیښو عاملین غواړي چې د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. که څه هم په افغانستان کې د هدفي وژنو دقیقې شمیرې نشته، خو وخت ناوخت د دې هیواد له بیلابیلو سیمو د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي. تېره اونۍ د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال او سیاسي شنونکي اسدالله ولولجي په موټر بمی حمله وشو چې لامل یې د نوموړي د کورنۍ دوه غړي ووژل شول. له دې وړاندې په پلازمینه کابل کې د دوه جمعتونو مشهور خطیبان او دغه شان د یو خصوصي تلویزیون خبریال هم په ورته بمی حمله کې وژل شوي وو.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې اټکل کړی چې د افغانستان د حکومت د شاوخوا 85% کورنی عواید ضایع کیږي. د کمیټې په ځانګړي ډول ګمرکات ته ګوته نیولې او وایي چې په ګمرکاتو کې فساد ډیر عام دی. له کارکوونکو سره سلیقوي چلند، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوري مدیریت د فساد نور دلایل یاد شوي. ناجیه صافی تفصیل اوروي.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د افغان حکومت د عوایدو د راټولولو مسؤلې ادارې له فساده زیانمنونکي دي. د ګډې کمیټې د یکشنبې په ورځ خپل نوی راپور د ګمرکي عوایدو د راټولولو او د مالی وزارت د عوایدو د زیانمنېدو په تړاو خپور کړ. د دغې کمیټې د درلنشا مشر مایوند روحاني وویل سلیقوي ګمارنې په عوایدو کې د قانون په پام کې نه نیول، له برېښنایي سیسټمونو ګټه نه اخیستل او کمزوری مدیریت لامل شوي چې د مالیاتو د راټولولو سیستم زیانمن شي.
زمونږ موندنې مخصوصا د استخدام او ګمارنې په برخه کې وي، د عوایدو د ټولونې په برخه کې، د سیستمونو او د سیستمونو د تنظیم او د هغې د تطبیق په برخه کې وي. زمونږ دقیق امار د نورو کلونو په اساس باندې دي، ولې مخصوصا کله چې د پنجشنبې په ورځ مونږ دغه راپور جاتما ولسمشر ته وړاندې کوو، هغه وویلې عین هغې چې کله هدایت ورکول وزارت مالیې ته چې دا راپور باید جدي تطبیق کړي، په خپل هدایت کې داسې ویل چې ستاسو 85% عواید شخصي جیبونو ته ځي، نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه عواید باید راجم شي.
نموړي د غشان د کالیو قاچاق او د وارداتي کالیو جعلی اسناد د وایدو د کمښت له نورو دلایلو یاد کړل. دغه کمیټې خپلې نوې موندنې د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې بشپړې او د تیرې پنجشنبې په ورځ ولسمشر غنی سره شریکې کړې. د یادې کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غنی د دې کمیټې موندنې او له دې موندنو د 60% ګمرکي وایدو د حیفو میل کېدو موضوع تایید کړه. د کمیټې د مسؤلینو په خبره ولسمشر غنی په ګمرکاتو او د وایدو د راټولولو په برخو کې د جدي اصلاحاتو امر کړی. د دغه راپور پر بنسټ بېلابېلې ادارې او آن ملي شورا د ګمرکونو په کار کې لاسوهنه کوي. دغه کمیټې د مدیریتي سیستم او د مالیاتو د راټولولو په برخه کې د اصلاحاتو په موخه حکومت او مالیه وزارت ته وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د مالیه وزارت له دغه راپور څخه هرکلی کوي او وایي له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې کمیټې ارزونې څېړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته وویل
د ای شک نیست که مسئله فساد در نهادهای مالی ما و نهادهای عواید چارچی
په دې کې شک نشته چې په مالی او عایداتو برخه کې اداري فساد یو جدي مسله ده. د وزارت رهبری دا مسله مني. موږ په مشخصو مسایلو کار کوو څو په دې برخه کې جدي مبارزه وکړو. دغه راپور به موږ سره په روانه مبارزه کې مرسته وکړي. وزارت دا راپور ګوري، ارزوي، خصوصا هغه برخه چې د 60% عوایدو د حیف او میل کېدو په اړه ده.
د مالی وزارت وایي په 1998 لمریز کال کې د افغان دولت عواید نږدې 215 میلیارد افغانۍ و او له دې یو کال مخکې له یاد رقم 12% کم عواید راټول شوي وو. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د یو سند پر بنسټ ولسمشر غني د مالی وزارت د 18 چارواکو د ممنوع الخروج فرمان ورکړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کورونا په موضوع کې د ریګو کورونا چې په افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، په دې هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر هم شاوخوا رسمي شمیر البته 1.5 لک کسانو ته رسیدلی. د کندز ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي هم انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د کورونا وایروس له ګړندي خپرېدو سره د درملو نرخونه هم لوړ شوي او د کندز سیمه ییز چارواکي د دغو نرخونو په کنټرولولو کې پاتې راغلي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پری رپورټ لري.
د کندوز ولایت ډیری اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو سره په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي له یوې خوا د دغه وایرس خپرېدلو او قرنطینونو د خلکو پر اقتصادي منفي اغیزه کړې او له بلې خوا په بازار کې د درملو نرخونه هم لوړ شوي چې دې مسلې خلک اندېښمن کړي او د خپلو لازمو درملو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او دوست محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په بازارونو کې د دوایانو نشتون او کښتون هم وي دغه قیمت پر لپسې لوړیږي. خلک د ډېر جدي ننګونو سره مخ کړي دي. دولت د دې مخنیوي وکړي او دې ته جدي نظر وکړي چې تر څو هغه کسان چې دغه خپل سړي دوال لوړوي یې قیمتونو کې اضافه راولي دغه مخنیوي وکړي.
یو خو دغه کورونا وایرس راغله، کاروبار نشته، خلک اوزګار دي، پیسې نشته، بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوې قیمت بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمت دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ اکثر مخ شي.
دوی له اړوند ورګانو نغواړي چې په بازار کې درملو نرخونه کنټرول کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په کندوز کې د یو شمېر درملتونونو مالکین د درملو د لوړې بیې ستر لامل په مارکیټ کې د درملو د نرخونو لوړېدل په ګوته کوي. په کندوز ښار کې د یو درملتون مالک همایون همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونه کې مارکیټ کابل دوره قیمت بکنه ما مجبور مکلف هستم.
موږ درمل له کابل څخه راوړو، حالت په مارکیټ کې د درملو قیمت لوړ شوی، نو کله چې موږ درمل په لوړ قیمت واخلو نو مجبور یو چې په لوړ قیمت یې وپلورو ځکه په مارکیټ کې د درملو نرخ لوړ شوی دی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم دغه ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی د نرخونو د کنټرول په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. د دغه ادارې وین مسعود وحدت په دې اړه وویل
سره صدا های بلند شده کې ګویا مواد طبي یا ادویجات قیمتش بالا
موږ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په همغږۍ سره خپلې هڅې پیل کړي تر څو په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړو چې زموږ ولس له لا زیاتو ستونزو سره مخ نشي. په ورته وخت کې د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې په بازار کې د درملو او د خوراکي توکو نرخونه په جدي توګه کنټرول کړي.
دا مسله موږ د مربوطه کمیټې ته سپارو چې تر څو وکولی شي دغه نرخونه کنټرول کړي، ځکه موږ پوهیږو چې خلک بېوزله دي، خلک وظایف نه لري، دنده نه لري، نو باید هغوی هغه اړتیاوې او مشکلات ستونزې هم په نظر کې ونیول شي.
د کندز ولایت اوسیدونکي په داسې حال کې د درملو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 348 تنو ته رسیدلی دی. خو د کندز د عامه روغتیا ریاست یو شمیر کارکوونکي په غیر رسمي توګه وایي چې د دې ولایت زیات شمیر اوسیدونکي پر کرونا وایروس اخته شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و امریدل چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره په دې ولایت کې د درملو نرخونه هم پورته تللي دي. په وروستیو څو ورځو کې د کورونا وایروس د اخته شوو کسانو د شمیر په اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لخوا وړاندې شوي ارقام له اصلي هغو سره توپیر لري. ازادي راډیو د دې وزارت د شنبې د ورځې راپور په کابل کې د کووید-19 ناروغانو لپاره له څو روغتونونو سره شریک کړه او په پایله کې دا معلومه شوه چې دغه راپور رښتینی نه و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شنبې د ورځې په راپور کې ویلي وو چې په کابل کې د دې وایروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په کابل کې روغتونونو بیا په همدې ورځ 143 مورد ثبت کړی دی. البته دا یوازې رسمي شمیرې دي، خو په ټول افغانستان کې د غیر رسمي شمیرو شمیر ډیر زیات دی. البته د کورونا وایروس د پیښو د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړي. همدا شېبه له کابل را سره په مستقیم ټلیفون کې دی. پردیس، په دې اړه مو نور څه موندلی دي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته جناب نوري صاحب. بلې، څنګه تاسو ته مو اشاره درلوده، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تیر ورځ په ټول هیواد کې 115 مثبت پیښې د ثبت خبره کوي، خو په دې شمیر کې بیا هیڅ یو پیښه هم په کابل کې نه ده ثبت شوې. دا چې تیر ورځ په کابل کې هیڅ یو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې او په اړه معلومات نشته، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اکمل سمسور له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له روسي هیواد څخه هغه کیتونه چې له دوی سره شریک شوي دي، هغه د لابراتوار له ټولو مواد سره اړخ نه لګونه، په دې دلیل دوی ونه شو کولای چې د تیرې شنبې په ورځ، یعنی پرون ورځ، دوی په کابل کې معاینات تر سره کړي. خو په کابل کې بیا د افغان جاپان روغتون مشر حکیم الله سالی بیا وایي چې دوی تنها یوازې په ټول افغانستان په بخښنې سره تنها په کابل کې 143 پیښې ازمایلې دي چې له ډلې 113 مثبت ختلې دي. د هغه په خبره 8 کسان تیر ورځ په کابل ښار کې ټیسټ منفي وو او 4 کسان تیر ورځ وژل شوي، مړه شوي دي په بخښنې سره. له دې سره بیا تیر ورځ په سی ټي خصوصي لابراتوار کې هم 28 سمپلونه اخیستل شوي دي. د دې لابراتوار مشر رضوان احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له کومې ورځې چې د خصوصي روغتونونو ته د کورونا وایروس د ټیسټ یا د سمپل اخیستو اجازه ورکړي، له هغې ورځې را په دې خوا دوی د عامه روغتیا وزارت د خصوصي شفاخانو یا خصوصي روغتونونو څخه د ارقامو په اړه، یعنی ارقام چې نه اخلي او نه همغږي ده په دې برخه کې. دغه اندېښنه په هڅه موږ چې د ازادي راډیو دغه ورستۍ مونږ چې په تیر تنها شنبې ورځ په ټول کابل کې 143 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه شمیر اعلان نه کړ. هڅه موږ د دغه مشخص مورد په اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نظر راواز، خو دوی په دغه برخه کې له څه ویلو څخه ډډه وکړه. دغه اندېښنې نوري صاحب په داسې حال کې دي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د 351 مثبت پیښو د ثبت خبره کوي چې له ډلې 40 کسان مړه شوي دي. همدارس په تیرو 43 ساعتونو کې بیا د کورونا وایروس 2000 کسان بیرته روغ شوي دي. له دې ټولو سره په ټولیز ډول په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسېږي چې له ډلې 210 کسان مړه شوي او شاوخوا 1500 کسان بیرته روغ شوي دي. بلی نوری سکت.
بلی خاطر پردیس لتاسون مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
یو شمیر افغان غره ختونکو ورزشکاران توانېدل چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته لختل وروسته ځانونه د کابل له شکر درې غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غره ختنې ورزش فدراسیون د دغو ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. وایي دوی غواړي چې په دې هیواد کې د غره ختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
یو شمیر افغان غرختون کی ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15000 متره مزل شاته پرې خود او شپې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیر کړه. دوی وای افغانستان د غرختنی ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود اميري ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړې څوکي له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي لنې کمرغه دا غره ختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردرې د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی لنې کمرغه دا کار وکړ. دوی وایي یاد سیمې ته تګ را تګ وساته وخت ونیو. یو بل غره ختون کې ورزشکار احمد شاه علي صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د غره ختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غره ختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غره ختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنی ورزش فدراسیون په 1491 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بلا چیرې وخایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادېږي. افغان غرختون کې وایي که دا ستونزې حل شي دوی کولی شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیژي.
ومورېدل چې یو شمېر افغان غرختون کې ورزشکاران توانېدلي چې د پغمان د غره لوړې څوکې ته له ختلو وروسته ځانونه د کابل د شکردرې غرونو ته ورسوي. له افغانستانه بهر په نړۍ کې بیا یو امریکایي شرکت غواړي یو لوی بالون جوړ کړي او سیلانیان د ځمکې مدار ته په لوړو کې پورته کړي. پر دې لوی بالون کار روان دی. نور بلې اسمت څاروانه واورو.
د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ یا سټارت اپ غواړي چې داسې بالون او کپسول جوړ کړي چې خپل سپرلۍ له ځمکې 10000 فوټه لوړه بیایي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې سپیس پراسپیکټیو امریکایي سټارت اپ اعلان وکړ چې سیلانیان به له ځمکې 10000 فوټه لوړ وخیژوي چې له پاسه سمندرونه ځمکه او په مجموع کې د ځمکې ګردوالی وویني. سپیس پراسپیکټیو سټارت اپ د نیپټون په نوم د دې فضا بیړۍ پر جوړولو بوخت دی او وایي چې په دې بالون کې به نه د نسایي شي. بالون داسې ډیزاین شوی چې شاوخوا یې سترې کړکۍ دي او پکې ناست کسان په اسانه لاندې د ځمکې سیل کولی شي. ټاکل شوی ده چې دا بالون په ازمیشتي یا تجربوي ډول د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې والوزول شي. خو هغه بیا چې سټارت اپ د سیلانیانو د ټیکټ لپاره ایښی ده ډېر لوړه ښکاري. د سپیس پرسپیکټیو مسؤلان وایي چې د وطن د ټیکټ بیه یې نږدې 1,25,000 ډالر ټاکلې ده. خو داسې ډېر کسان شته چې په داسې په زړه پورې سفر د دومره پیسو لګولو ته تیار دي. د سفر ټوله موده شاوخوا 6 ساعته ده چې په دې کې 2 ساعته په پورته کېدو، 2 ساعته په فضا یا د مځکې په اتموسفیر کې په سیل او 2 ساعته بیرته مځکې ته په راګرځېدو لګیږي. سپیس پروسپیکټیو سټارت اپ وایي چې خپل بالون د فلوریدا د کیپ کانوورال کینیډي فضایي مرکز والوزوي. کپسول یا بالون به په اتلانتیک سمندر کې سهار وختي کښته شي او هلته به یوه بیړۍ ورته تیاره ولاړه وي چې سپرلی خپل اصلي تمځای ته ورسوي.
په همدې راپور سره د خبرونه هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکار احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم احمدي صاحب خبرونه ته خره خلاص.
تشکر از شما نوري صاحب.